پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړی کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروو. خبرونه به منور شاه وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی د بلوچستان په لسبیلا کې د مسافرو د یو ګاډي په حادثه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلا وخت ده. د کراچۍ په یو زندان کې یو افغان وګړی مړ شوی دی. د یوکرین دونیتسک سیمې په خار د روس برید کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبلا وخت ده. د خبرونو تفصیل د بلوچستان په لسبیلا کې نن د مسافرو یو گاډی کندې ته د پریوتو په پیخه کې لک تر لګه سلويخ کسان مړ شوي. د لسبیلې مرستيال کمشنر حمزه انجم نن مشال ریډیو ته ویل چې د مسافرو یو گاډی له کوټې څخه کراچۍ ته پلارو چې د لسبیلې ضلع په بیلا کې یوې کندې ته پریوته او اور په ولګېد. د مسافرو گاډی بیلې سیمې سره د پول یوې ستنې سره جنګېدلې و او بیا کندې ته پریوته. د حمزه انجم په خبره په گاډی کې اته سلويخ کسان سوارو چې یو ماشوم او د خځې په ګډون اته کسان ژوندۍ ترې راوستل شوې دي. په مړو شوو کې هم درې ماشومان شامل دي. د صوبې وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو په یو بیان کې په پیښه د خفغان سرګندونه کړې ده. متعلقه چارواکو ته یې د پلټنو امر کړی دی. په ټولنیزو رسنیو د پیښې ویډیوګانې او عکسونه هم خپاره شوې دي. د باجوړ ضلع عدالت یو تن ته د خپلې ښځې وجلو په تور د 14 کالو د قید سزا اورولې ده. د ناوګي اوسیدونکو رازولي خان باندې تور و چې د 2000 کال په جنوري کې په خپل کور کې دننه خپل ښځه وشتلې وه. د نوموړي وکیل حیا خان پرون مشال لیډیو ته ویل چې عدالت د ثبوتونو پر رڼا کې فیصله واوروله.
ملزم خلاف به الزامات ده چې هغه خپل کور والا د شپې ټیم په چریز باندې په خپله کمره کې تن نوشتې وه. عدالت فیصله داسې راغلې ده چې ثابت شوي دي او د دغه ثابتېدو په نتیجه کې د هغه ټرایل وشو او د باجوړ چې کوم ضلعي عدالت دی نو هغه د 14 لپاره هغه سزا.
د حیا خان د وینا تر مخه راز ولی خان ته د ناقانون وسلې ساتلو په تور 3 کاله نور سزا هم اورول شوې چې په مجموعي توګه به 10 کاله په زندان کې تیروي. د یادونې ده چې د 2013 کال په مئی کې پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا کې له شاملېدو وروسته په قبایلي ضلعو کې عدالتونو کار پیل کړی دی. په کراچۍ کې بندي یو افغان وګړی مړ شوی. د دې خار د لانډي زندان مشر ارشد حسین پر مشالې دی تویل چې د ولی خان په نامه دغه افغان وګړی د جنوري په 2 په زندان کې ناروغ شو چې د درملنې لپاره د خار جنا روغتون ته یوړل شو. خو هلته یې سا ورکړه او جسد یې د خار په یو شخصي مردخانه چی پاکې پروت دی. بلخوا په سین صوبه کې د نیول شوو افغانانو وکیلې منیزې کاکړ هم پرون مشالې دی تویل چې ولی خان تیر کال د نومبر په 3 د قانوني اسنادو نه لرلو په تور د کراچۍ په اورنګي ټاون سیمه کې د خپل لور سره نیول شوی و او مقدمه په جوړه کړل شوی و چې لایې لور هم په زندان کې ده. په یاني حال کې د افغانستان د طالبانو د حکومت په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار مشال لیډیو ته ویل چې د ولی خان جسد خپل وطن ته د ستنولو لپاره یې حاصل پیل کړی دی. نوموړی وایي دا وخت په سند کې د قانوني اسنادو نه لرلو په تور خواوشه 1000 افغانان په زندانونو کې دي. تاسو د مشال لیډیو خبرونه اورئ. د طالبانو د واکمنۍ لاندې د افغانستان بانک غواړي چې نن 14 میلیونه ډالر لیلام کړي. دغه بانک د ډالرو د لیلام خبر پرون په ټویټر خپور کړی. د افغانستان بانک له سوداګریزو بانکونو او د صرافۍ د افرادو او کمپنیو غوښتي دي چې په دې لیلام یا د طلبۍ کې برخه واخلي. د افغانستان بانک تېره اونۍ هم 15 میلیونه ډالر لیلام کړل. دغه بانک د دې لپاره بازار ته ډالر لیلام کوي چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت پر ځای وساتي. د کابل پر شهزاده سرای کې پرون د بازارونو د تړلو تر وخت پورې یو امریکایي ډالر په 9.8 افغانۍ او 80 پیسو تبادله شو. او بل خبر دا چې د یوکرین د ختیځ دونسک سیمې په یو خار کې کوستیان تیونیوکا پرون د روسی برید په نتیجه کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. بلخوا یوکرینی ځواکونه د دغه هیواد په ختیځ کې په یو شمېر سیمو کې له روسی ځواکونو سره په سخته جګړه بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې د غربي هیوادونو لخوا کیف ته د جدیدو ټینکونو ورکولو د ژمنو سره سم ماسکو په یوکرین کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. د دونسک ښار په یو خار د روسی برید وروسته امله رامسته شوی حالات په ګټه پورته کولو د یوکرین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی په غربي اتحادیانو غک کړي چې په اوګد واټن کرنه خوښتون کې میزایل ورکړي چې دا راز په یوکرینی خارون د روسی بریدونو مخنیوي وکړي. د دونیس سیمایز گورنر پاولو کیریلینکو په ټلګرام ویلي چې د کوستیان تیونیوکا خار د استوګنې په یوه سیمه شوی دغه روسی برید کې دوه کسان جوړبل شوي هم دي. د خبرونو پای
مشال رادیو خبرونه مولمن ورشا وردل پروانه خبرونه کې اردوونکو پر دی او یو شمیر نورو سیمایز موضوعاتو رپورټونه لرو. نن د بلوچستان په لزبیله کې د مسافرو د یو غاړي یوې کندې ته د پریوتو په پیښه کې ویل کېږي چې لږ تر لږه څلوېښت کسان مړه شوي دي. بلخوا بیا د کواټ په تانده ډیم کې یو کښته ډوبه شوې ده. د دواړو پیښو په اړه تازه معلومات درکو. په اسلام آباد کې د باچا خان او ولی خان پر نوم د سیمینار نن دویمه او خیرنۍ ورځ ده. پرون سیمینار ته په وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وویل ریاستي ادارې دی او ملګري نه پرېږدي چې د پښتنو د حقونو لپاره غږ پورته کړي.
باچا خان د ولس خبره کوله چې کومه سیمه ته به هم باچا خان تللو بندیزونه به وو. نن موږ چې کوم ځای ته ځو یوه ویډیو راوښایي چې موږ په آرام تللي وو.
پټ اسماعیل خان کې د پوز د جاسوسي ادارې او چارواکي مشال لډو ته ویلي پولیسو سره په ګډه یې له تیرو درو ورځو راهیسې په لکی مروت کې تحریک طالبان د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. یو ځایي خبریال د دې عملیاتو له وجې د خلکو ستونزې بیانوي.
ټول نیټورکونه دلته بند دي، انټرنیټ هم سہولیات کوم دي هغه نشته دي، خلک هیڅ هم نن خبرې دي، بعض علاقو کې لارې هم بند دي.
ملي دال مشال رادیو سره اوسه. اولنې موضوع ترازو نن د بلوچستان په لسبیله کې له کوټه څخه کراچۍ ته تلونکي د مسافرو یو بس کند ته پریوتې ده. د چارواکو په خبره په دې پیخه کې تر اوسه لږ تر لږه څلوېښت کسان مړه شوي دي چې د دې په خبره ماشومان هم پکې شامل دي. له کوټه ایوب ترین چې زموږ خبریال دی نور معلومات راکوي.
د پاکستان غټ ښار کراچۍ ته چیرمه د بلوچستان په لسبیله کې د اتوار په ورځ سهار وختي هغه مهال یو سوارلی موټر د پل لاندې لوېدلی او اور یې اخیستې دي. کله چې دغه سوارلی موټر د کوټ څخه د کراچۍ په لور روان و د چارواکو په وینا چې د لوېدو سره سم یې بس اور اخیستې او په نتیجه کې تر دمګړی پورې څلوېښت کسان مړه دي، په کوم کې چې درې ماشومان هم شامل دي. د پیښې وروسته مرسته کوونکي ادارې د پیښې ځای ته رسېدلي او هلته د بس څخه د مړو او زخمیانو د راایستلو کار کې برخه اخیستې ده او په پیښه کې مړی او زخمیان سمدلاسه د لسبیله وسیول هسپتال ته انتقال کړي دي. په دې اړه موږ کله د لسبیله د مرستیال کمشنر امزه انجم سره تماس ونیوي نو هغه نه یوازې د پیښې تصدیق وکړي بلکې و مشالېړو ته وویل چې په پیښه کې مړی دومره زیات سیزل سوي دي چې شناخت دلته ممکن نه دی. د نوموړي په وینا چې د پاکستان د مرستندوی ادارې ایتی غړي د پیښې وزای ته رسیدلي او دوی به د مړی د شناخت لپاره وکراچي ته انتقال کړي چیرې چې به د ډی ان ا د لارې د دوی شناخت کولو هڅه وکړو. د مرستال کمشنر په وینا چې بدقسمته بس کې اته څلوېښت سواران سپاره وو، په هغو کې پنځه خوندي او درې زخمیان شوي دي او په وژل شوو څلوېښتو کې درې ماشومان شامل دي. د پوښتنې په جواب کې هغه زیاته کړه چې د پیښې د ځای څخه د ډیزلو بوی راځي او دا امکان کم دی چې په یاد بس کې د ایراني پټرول ایښودل شوي وو. د دې پیښې د علت په اړه مرستیال کمشنر زیاته کړه لکه چې دا سبریشي چې دا پیښه د تیز رفتاری له امله رامنځته شوي، خو اصل علت به د پلټنې وروسته راڅرګند شي. پر دې پیښه باید د بلوچستان د حکومت لخوا سخته خواشنۍ څرګنده شوې ده. په کوټ کې په جاري سوي یو بیان کې د صوبې اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د لسبیله په دردیدونکې پیښه باندې ډیر افسوس او خواشنۍ ښکاره کړې ده. اعلی وزیر د لسبیله و انتظامی چارواکو ته امر کړی دی چې هغه د زخمیانو د علاج په خاطر ټول ګامونه پورته کړي.
دا یو پرین رپورټ و لکوټه منتحال راکو د غلطه چکمه د یو بس کند ته پریوتو په خښوي د لسبیله کې. او بل خو اوریدونکو داسې هم خبرونه دي چې په د کوارت په یو ډیم کې د اوبو په یو بند کې یو کښته ډوبه شوې ده. په دغه اړه معلومات اخلو له پیښوره زموږ خبریال غلام غوث را سره ټلیفون پلی کړی. غوث تاسو ته ستړي مشي وایو او که معلومات لري چارواکو په دغه اړه سویلي چې دغه کم یو ډیم دی او دا کښته څه وخت ډوبه شوې ده، تر اوسه سره باندې د مرګ ژوبلې په اړه کوم معلومات پکې چارواکو ورکړي دي؟
باچا صاحب ډېر مننه. او دغه د کوهار چې کوم ډیپلو دی عبدالرؤف بابا هغه د دې پخلی کړی دی، هغه پخپل دا وختي د غس داغي د انتظامي چې زما خبرې اترې وشو نو د پیخي زی ته پخپل د ریسک اپریشن نگرانی هم کوي. نو هغه دا وایي چې دا مدرسے دینی مدرسہ دا طالب علمان دغلتے د سیل لپاره ورغدی وو، یعنی دا یو سیلانی دغه سیمه ده. بیا چې کوم د سکیو یو یو دغه چارواکي دي دا غي سم خبرې اترې وکړي دغه ای دی چې کوم د ایمبولانسونو دغه اداره د راغې سره، نو هغه د دې لپاره دغه د غورنی عملیات پیل کړی دی. هغه دا وایي د ریسکو یو یو ددوا او د ای دی چې کوم چارواکي وایي، نو هغه وایي چې یو لس کسان چې کوم دینو د دین راوستل شوی دي او روغتون ته منتقل کړی شوی دي، او په دې کې به الته پته لګي چې بیا پکې مرګ روبلا یا شوک چې دا چا روغتیا حالت څنګه دی. نو بیا وروسته پته لګي خو دوی دا وایي چې بس ډوب شوی یو لس کسان موږ راوستل دي او هسپتال ته مو منتقل کړی.
ښه، ډیره مننه غلام غوس او دونکو موږ ته معلومات راکول. د کوارد پتان د ډیم کې وی چې د مدرسې اوس د کون کې وو، تقریبا شمیرې 15 د راتوخو چې دوی سیل ته تلیو په کښتۍ کې سوارو په ډیم کې او کښتۍ په وخت ده. په دغه اړه چې هم معلومات څنګه څنګه زموږ لاس ته راځي لته سره به شریکو. اوس پر شو بل رپورټ په اسلام آباد کې د باچا خان او ولی خان او یوشتمه پیړۍ تر دې عنوان لاندې د دورزنی کانفرنس نن اخرینه ورځ ده. په کانفرنس کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او غورځنګونو د مشرانو ترڅنګ وکیلان، مدني فعالان او د چارو پوهان ګډون لري. پرون کانفرنس ته په وینا کې د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویل د ولسونو د رښتینې ازادۍ لپاره سیاسي مبارزه کوونکي باید د باچا خان او ولی خان له ژوند او مبارزې نه زده کړه وکړي. کانفرنس ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم پرون ورغلی و. هغه وویل که څه هم پاکستان له پیرنګي ازادي ترلاسه کړي خو پکې میش پښتانه لا هم د هغې دور له سیاسي جبر او سامراجي رویو سره مخ دي او پښتانه باید کامی سیاسي مبارزې ته ملا وتړي. گوهر مسید معلومات راکوي.
د بچا خان ولی خان او یوشتمه پیړۍ په عنوان پیل شوی سیمینار ته د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې کسوک د ازادۍ په مقصد ځان په حقول غواړي نو د بچا خان بابا او خدایي خدمتګار نه دی زده کړې وکړي. د اویل چې د بچا خان او ولی خان د ازادۍ لپاره ورکړې شوی قربانیانې باید چیرې هم هیرې نه کړې شي. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه،
اگر ازادۍ کا مقام اور اس کی قدر و قیمت کوئی سمجھنا چاہے تو باچا خان
کسوک دا آزادی پا مقصد زان پوہ کول غواڑی نو پکار دا چی دا باچا خان او خدای خدمتگار نا زان پوہ کڑی. ننخو ہر یو کس پا چوک ولاڑ دا غلام نخی ہم وائی چه مونگ دا ازادهی جنگ کوو. دا ازادهی قیمت هغو تا معلوم ده چه پزرگونو کسان مرکڑل شوی وی پتو کو بانده وشتلی وی. خود بد قسمتی نا دا پاکستان جوڑه دون روشتا دا پاکستان لپارا قربانی ور کڑی او دا انگریزانو خلاف جنگ دلی کسانو تا قدر او عزت ور نکڑ دل شو.
پنجازمائی کرنے والوں کو قدر نہیں ملی.
سیمینار یعنی غونډې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې بچا خان د ظلم او استعماریت خلاف آواز پورته کړی وو ځکه پیرنګیانو او پاکستان په جیلونو کې بند کولو. نن پښتنو ته د یووالي ضرورت دی. منظور پښتین زیاته کړه،
بچا خان با د خپل ملت خبره کوله ځکه جیلونه خوړل، علي وزیر د خپل کام خبره کوله ځکه په جیل کې پروت دی، هغه نظام دی اوس هم. باچا خان باچا خان د اولس خبره کوله چې کومه سیمه ته به هم باچا خان تلو بندیزونه به وو، په لارې کې به فوجونه او عسکر ورته ولاړ وو، د ده به لارې نیولې. نن مونږ هم زه صرف دا وایم چې هیڅ نه دي بدل شوي. نن مونږ چې کوم ځای ته ځو یوه ویډیو راوښایي چې مونږ په آرام تللي وو. هره ورځ زمونږ او د دوی د ملګرو په منځ کې لانجې وي او دلته یو فساد جوړ شوی دی. په خپله خاوره باندې مونږ خبره نه شو کولای.
په دې سیمینار کې نامتو خبریالانو، سیاست پوه او په ګڼ شمېر کسانو ګډون وکړو. او د بچا خان او ولی خان د جمهوریت لپاره کوششونو ته نیکی پیرزوونه وړاندې کړې. دا سیمینار به نن ماخام سر ته رسی. ویل کیږي چې نن به هم د بیلابیل ګوندونو مشران راځي او په دې موضوع باندې به خبرې کوي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د مسلم لیگ نون یو مخکخه پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی موجوده سیاسی نظام د ولس د ستونزو په وری کې پات راغلی. د په خبره د هیواد ټول سیاسي ګوندونه، عدلیه او پوزي اسټابلیشمنت په ګډه باید د معاشي او امنیتی ستونزو د حل لپاره یو لایحه عمل جوړ کړي. نوموړي د سرګندور پرون په پیښور کې د ری ایمیجنینګ پاکستان فورم په نوم تر یوې غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې کړي دي. په غونډه کې د جنوبي وزیرستان د بندي پارلماني استازي علي وزیر پارلمان ته د راوستلو، د خیبر پختونخوا بلوچستان ولسونو ته د آئینی او قانوني حقونو ورکولو غوښتنې وشوې. تفصیل شبیر جان راکوي.
د اتوار په شپه ماخام په خبر پریس کلب کې د ری ایمیجنینګ پاکستان په نوم جوړ سیاسي فورم غړو خبري غونډه وکړه چې مشري یې د پاکستان مسلم لیگ نواز مخکخ او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی کوله. دوی خپل وینا کې ویل چې تیر خوشا 15 کالو کې هر سیاسي ګوند په حکومت او یا مخالف یعنی اپوزیشن بینچونو کې پاتې شوی دی، خو د ولس او ملک ستونزې د هوارېدو پر ځای زیاتېږي او نه هوارېږي.
جو موجوده سیاسی نظام ہے یہ ملک کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا.
چکم موجوده سیاسی نظام دی د ملکی مسلو حل کولو توان نه لري. روان کال به د پاکستان د آئین 50 کال پوره شي. نو سوال دا دی چې آیا د آئین ملک لا دا نظام ورکړ چې د ملک مسلې هوار شي، یا هغه سیاست او مشران یې پیدا کړل چې حالات ټکړي چې د ولس تکلیف لري کړی. مونږ یو ګوند هم نه پنهخه کوو، خو حقیقت دا دی چې د ملک مسالې هوارول اوس د نظام کې ممکن نه دی. د پښتنې په جواب کې چې د فورم کې زیاتره هغه غړي راغونډ شوي دي چې خپلو ګوندونو یا مشرانو نه په څه نه څه وجه خفه دي، نو کومه بله پارټي خو په مرکز کې د جوړول منصوبه نه لري. نو شاهد خاقان عباسی ویل چې نوې پارټي نه جوړوو، خو ځینې وخت پارټو کې ځینې ملګري نه اورېدل کیږي او یا د دوی کمرای سره پارټي اتفاق نه لري، نو دلته هغه خبره دوی په خلاص مټ کول شي. نو مولوی زیاته کړه چې دا وخت ملکی معیشت ډېر په بد حال دی، نو په کار ده چې سرنګ 2014 کې په آرمی پبلک سکول برید وروستو ټول سیاسي ګوندونه د خپل سیاست نه بالاتر راغون شو او را یوځای شو. همغه شان یوځای کېدل په کار دي، ځکه ملک دا وخت ډېر نازک حالاتو سره مخ دی. د دې مسلو چې موږ ته کم حل په نظر راځي هغه دا دی چې سیاسي مشران خپل سیاست او ذات نه وړاندې ملک ته او د ملک معاملو اړخ ته وګوري، خپلو ګوندونو او سیاسي مفادو ته نه ګوري. کنه دا مسلې به نه هوارېږي. نو ضرورت په دې خبرې دی چې اسټابلیشمنت، عدلیه، سیاستدانان او دا ټول ادارې یوځای ناسته وکړي چې مسلو او ننګونو ته مخ کېدو لپاره کلناره وټاکي. په دې موقع دوی د حکومت نه د علي وزیر قومي اسمبلی ته راوستلو، قبایلي ضلعو په شمول خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبې ته مالی او آئینی حقونه ورکولو هم خبرې اترې وکړې. د پاکستان بیلابیل سیاسي ګوندونو د ری ایمیجنینګ پاکستان په نوم یو نوی فورم جوړ کړی چې لومړۍ غونډه په کوټه کې وکړه، دویمه په خبر نشتر حال کې، او راتلونکي به په سند صوبا او اخري په سرخار اسلام آباد کې کوي. دې فورم کې شاهد خاقان عباسی هم د مسلم لیگ نون 13، د خزانه مرکزی وزیر مفتاح اسماعیل، د پیپلز ګوند مصطفی نواز کوکر، خواجه محمد خان هوتی، د بلوچستان لشکر ریسانی په شمول د نورو ګوندونو غړي هم شامل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
په پالچینار کې د خالی پروز د حکومتي چارواکو له ځایي مشرانو سره غونډه شوې. په غونډه کې پر دې خبرې شوې چې د سیمې امنیت څنګه ټینګ او پر ځای وساتل شي. دا غونډه په داسې وخت کې شوې چې کورما په اقتصادي زون کې د ورشلام شاملولو یو پریکړه هم شوې ده. تفصیل طارق ورغزی راکوي.
په غونډه کې شامل د للمه ملک اصغر حسین وای دوی ټول پر دغه متفق شول چې تر هغه د علاقې ترقی نشي کېدی تر څو چې خپلو کې یو شوي نه وي او امنیت ته اول مقام نه وي ورکړی.
اهل سنت او اهل تشیع دواړه مشران وو، یعنی سنټر اپر لوور کوروم نه ټول موجود وو. یا ټول وینو دا وا چې څو پر وطن کې امن نه وي، ترقی به نه وي، کم از کم ډېری وړې وړې مملې وي، پرس کا غو دره غټو غټې مملې ته نه جوړ شي، څنګه مو څوره ترقیاتي کورونه دی او ترقی دغه مغې واجب نه باندې شي.
دا غونډه په داسې وخت کې شوه چې د خیبر پختونخوا یو لس نور زلو سره کورما هم اقتصادي زون د جوړېدو فیصله شوه. په یاد غونډه کې دوه نوي سکولونو او درې هسپتالونو جوړولو، د ریل او یور ګاډي پټلۍ غځولو، لټل تر خلاصو اکسپریس های وې منځوري، نورې تجارتي لارې خلاصولو، سیلګيري ته وده ورکولو سره د کارخانو او کاروبارونو د پرانستلو لپاره ځمکه اخستلو خبرې اترې شوې. په براکورما کې د بلدیاتو چیرمن مزمل حسین هغه د خپل تقریر پر مهال ویلي، که څه هم د هر څه روان دي خو د ترقۍ پر دغه عمل کې هر فریق او ادارې ته د خپل رول مطابق ذمہواري وروسپارل شي.
څوک ایم ای دی یو ایم بی هغه ټیکادار نه دی، هغه کونسلر نه دی، هغه چلو کې لګیایي، هغه نلیو کې لګیایي، صحیح دی دا کونسلرانو یو د لوکل باډي کار دی، هغه پالیسی میکر هغه پکار دی، پالیسی تیار دی، هغه پکار دا دی خپل علاقې دپاره، هغوی رایټس دپاره، هغوی دپاره پالیسی تیار کړي. ته پالیسی میکر نه، ته ټیکادار نه، ته چلو په خوالي والا نه، چلو په خوالي کار نه، ته پرېږده ته پالیسی جوړه کړه چې دغه سیستم اخترن شي.
بلخوا وفاقی وزیر ساجد سنتوری د مزامل حسین غا په جواب کې ویلي، په سیمه کې اقتصادي زون د جوړدل لپاره ځمکه به اخلي جوړته پر ځای مشرانو مشتمل د حکومتي غړي او نمائندګانو کمیټي جوړ کړی شوی. توری زیاتوي که څه هم مخکینی طریق انصاف حکومت د بلدیاتي ادارو غړیو اختیارات په اسمبلی کې بل تر پاس کول وروسته کم کړي، خو بیا هم یوازې فنډونه نه دي، بلکې نورې مسالې هم شته چې هغوی په ښه ډول حل کولی شي. چارواکي دا هم ویلي کوشش کوي چې د علاقې بلدیاتي غړیو لپاره فنډونه زیات وبسي او هغوی ته د ترقۍ پر روان عمل کې پوره اختیارات ورپغاړه کړي.
بالکل به انشاء الله حکم کیئرټیکر حکومت راغلی دی، دوی سره بدي به انشاء الله موږ اپوینټ ریس کوو، چې کم از کم لوکل ګورنمنټ ته یا لوکل باډیز کې څومره چیرمینان په سلون راغلي هغوی ته فنډ هم ملاو شي. او په هرې خبرې کې مطلب دا دی چې دستی ہولڈر کې پکوړې سات کروڑ پروګرام کې کې دوی باقاعده نمائندګي کوي.
کورما یو له هغو سیمو ده چېرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کېږي او هغه هلته د دواړو مذهبي ډلو ترمنځ سوور جنګونه شوي چې پکې عام خلکو ته مرګ ژوبله اوختې. په سیمه کې ډېر ځل د ځمکو او داسې نورو ذاتي شخړو ته د فرقې او مذهب رنګ ورکړی شوی چې ورسره نه یوازې د علاقې امن خراب شوی، بلکې د هغه ځای ترقی هم ودرېدلې. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
پڑے اسماعیل خان کی دا پوز دا جاسوسی داری چاروا کی وائل پولیس تر پگڑے لے تیرو درو رزروائی سی پلکی مروت کی تاریخی طالبان پاکستان وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړی دی. بلخوا طالبانو منلی چې پر ضد عملیات روان دي، خو په خبره چې تر اوسه دوی ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتی. هلته د لکی مروت ځایي خلک وایي د دې عملیاتو له وجې په زیاتره سیمو کې د موبایل ټلیفون سیګنلې بندې دي او په ځینو سیمو کې لارې هم تړل شوي چې له وجې دوی په وینا خلکو ته ستونزې جوړې دي. اشتیاق مسید رپورټ راکوي.
په ډیره اسماعیل خان چې د خفیه ادارې چارواکیو مشال ریډیو ته ویلي دي چې پاکستانی پوځ او پولیس لکی مروت ضلع کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو په خلاف د تیرې درې ورځې راسې عملیات شروع کړي دي. د خفیه ادارې و چارواکي د نوم نه جاوتولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې د لکی مروت ضلع سیمو کچه کمر وانډا احسانپور وانډا سید خیل او د کورم سند سره په سیمو کې د تحریک طالبان پاکستان وسلا ول په خلاف عملیات راون دي. چارواکي دا هم وویل چې تردا وخت پورې د لکی مروت پوځي عملیات کې د تیری کې طالبان پاکستان وسلا ول گرفتار کړي شوی یا وجل شوی نه دي. په لکی مروت ضلع کې د تیری کې طالبان پاکستان وسلا ول په خلاف راون عملیات په وخت خلک د کې مشکلات سره مخامخ شوی دي. په دغه برعکس زوی خبریال شاکر بیٹانی مشال ریڈیو تا وویل
دلته د موبایل نتورک چکم دا ټول نتورکونه دلته بند دي چې څومره سیمونه دي هغه کار نه کوي. خلک سم ستوند سره مخامخ دي. د اپریشن چکم دا چې کمر ورته وای وانډا ای سانپور ورته وای نور دلته مختلف علاقې دي چې دلته اپریشن شوري دا هلیکاپټر هم ګرځي را ګرځي او دلته دا ډرون کیمرې چې کومې دي هغه هم ګرځي را ګرځي سره او دلته د وړې اصلي ډزې کیږي او د غټې اصلي ډزې هم دلته کیږي. نو دلته انټرنیټ هم سہولیات چې کوم دي هغه نسته دي. خلک هیڅ هم نن خبرېږي. بعض علاقو کې لارې هم بندي
دي. تیری کې طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریډیو ته په 20 جنوري رولاجلی و بیان کې ویلي دي چې پاکستانی فوج د دوی په وسله والو د لکی مروت سیمو سلطان خیل احسان پور او کچه کمر سیمو کې چاپې وهلې دي. خو په دا چاپو کې د دوی وسله والو ته سر نقصان هم نه دی وراړېدلی. د خفیه ادارې چارواکیو مشال ریډیو ته دا هم وویل چې په لکی مروت کې د راون پوځي عملیات په وخت په سیمه کې موبایل نیټورک او انټرنیټ بند کړای شوی دی او دا پوځي عملیات وو تر هغې وخت پورې راون وي چې تر سومره پورې د لکی مروت ضلع نه د تیری کې طالبان پاکستان وسله والو پټ زوینه ختم کړي نه وي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
په باجوړ کې عدالت هغه یو کستا د 44 کلونو بند سزا ورولې د چتیر کال د شپې مهال په کور د ننخ په لخذه وجلې و. عدالت د ولی خان په نوم د تنته د ناقانون وسلې ساتلو په تور نور درې کاله قید هم اورولې ده. باجوړ وکیلان وایي په 2013 کال کې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا تر ورګډېدو وروسته په سیمه کې عدالتونو کار پیل کړی چې پکې خلکو په خاصه توګه ښځو ته د انصاف ترلاسه کولو موقع برابرې شوې دي. تفصیل د شانواز ترګزی په دې رپورټ کې ورو.
د باجوړ ضلع عدالت د ښځې د وژنې په تور مجرم ته د 44 کاله د بند او 3,00,000 روپۍ د جرم سزا اورولې. د مجرم لخوا د باجوړ په عدالت کې د صفائی وکیل حیا خان مشال ریډیو ته د جنوري په 23 وویل دغه مقدمه د ناوغۍ پر راز ولی خان باندې تیر کال د جنوري په 16 درج شو.
ملزم خلاف الزامات دا و چې هغه خپل کور والا په د شپې ټیم په چریز باندې په خپل کمره کې تن نوښتي و. عدالت فیصله داسې راغلی ده چې ثابت شوی دي او د دغه ثابتېدو په نتیجه کې دغه ټرایل وشو او د باجوړ چې کوم ضلعي عدالت دی نو هغه د 14 سال لپاره هغه سزا
د عدالت د فیصلې تر مخه مجرم ته عدالت د ناقانونه وسلې ساتلو د قانون آرمز اکټ د 15 مادې د لاندې 3 کاله سزا تر دغه علاوه اورولې. ولې د قانون د مخې دواړه سزاګانې به په یو وار شروع کیږي؟ د حیا خان ایډوکیټ پوینا چې د فاټا انزمان تر ورستو زیاتره زنانه اوس عدالتونو ته ورځي او انصاف غواړي. دی وای د قبایلي ضلعو د انزمان ورستو زنانه ته د دوی حقونو د عدالتونو لخوا ورکیږي. هم د باجوړ یو بل وکیل سفیان علی شاه د اقوام متحده د ترقی د پروګرام یو ان ډی پی لخوا هم د زنانو مقدمه وړیا کوي. سفیان علی شاه مشاهد رډو ته وویل دوی ته د وکالت فیس او یا خرط دغه ادارې لخوا ورکیږي. او سفیان علی شاه مشاهد رډو پوښتنه هم وکړه چې د زنانو کوم رقم مقدمه عدالتونو ته وروړلې شي.
ډېرې داسې زنانه وي چې په 40 کاله د چا د پلار په کور شوي او خلکو شړلې وي او طلاق به نه ورکوله. پښتو غیرت مسلې ته جوړه کړې وه. کله دا کورس راغلي نو د هغو ټول برابر دي. عدالت والا طلاق هم اخیستی دي او غولې دي نور نان ول پخم ولرته اخیستی پیسو په شکل کې چې بچي ورسینو غولې هم دي چې کوم ایجوکیشن د پاره یا نور دغه لپاره دغه کوم خرچه راځي واغه به ول پخاون باندې کې دي غولې ته اخیستی نور داسې کې سنم شوي دي. مطلب چې رونه خپل خويندو لیسې نه ورکي په وراثت کې د رونو لا ډیرو زنانو لا ایسې اخیستی.
د سفیان علی شاه خبره چې د زنانو عدالت ته پورته د نارینه لخوا خفګان هم وی ځکه قبایلي ضلع د خپل وجود نه تر د 2013 پورې د بشري حقوقو د قانون نه لری ساتل شوی او هر رقم ګامونه به د رواج د لاندې پورته کېدل. خو اوس چې کله نه د زنانو په شمول نارینه ته هم د قانون د مخه انصاف ورکېدل شروع شوي، نو د ولسم په عدالتونو باندې اعتماد جوړیږي او ورځي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی په پېښور کې د غرمې دولس نیم بجې شوې. د خبرونو لنډیز له منور شاه.
نن د بلوچستان په لسبیلا کې د مسافرو یو بس کاندې ته پریوته چې په کې لک تر لګه سلويخ کسان مړ شوی. د لسبیلې چارواکي وایي دغه بس له کوټې کراچۍ ته پلار وو چې په بیلا سیمه کې کاندې ته پریوتو سره په اور بل شو. د چارواکو په وینا په دې بس کې ټوله ته سلويخ کسان سواره وو چې د یو ماشوم او یوې خځې په ګډون ته اته کسان ژوندي استل شوي. په مړو شو کې هم درې ماشومان شامل دي. د باجول ضلعي عدالت یو تن ته د خپلې ښځې وجلو په تور د څوارلسو کالو قید سزا اورولې ده. د ناوګۍ اوسیدونکي رازولي خان باندې تور و چې د 2022 کال په جنورۍ کې په خپل کور کې دننه خپله ښځه وجلې. د نوموړي وکیل حیا خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې رازولي خان ته د ناقانونه وسلې ساتلو په تور درې کاله نوره سزا هم واورول شوه. د کراچۍ ښار د لانډي زندان چارواکي وایي چې د ولی خان په نوم افغان وګړی د جنورۍ په 2022 په زندان کې ناروغه شوی و چې هسپتال ته د درملنې لپاره وړل شوی و خو هلته یې سا ورکړې ده. په کراچۍ کې د افغانستان د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د ولی خان جسد خپل وطن ته د استولو لپاره یې هڅې پیل کړې دي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان بانک غواړي چې نن 14 میلیونه ډالر لیلام کړي. یاد بانک له سوداګریزو بانکونو صرافانو غوښتي چې په دې لیلام یا داوطلبۍ کې برخه واخلي. د افغانستان بانک تېره اونۍ هم 15 میلیونه ډالر لیلام کړل او په دې سره غواړي چې په بازار کې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت په ځای وساتي. او د یوکرین د ختیځ دونیسک سیمې په یو خار پرون د روسي برید په نتیجه کې لک تر لګه درې کسان وژل شوی او دوه ژوبل دي. بلخو یوکرینی ځواکونه دغه هیواد په ختیځ کې په یو شمېر سیمو کې له روسي ځواکونو سره په سخته جګړه بوختی ده. په داسې حال کې چې د غربي هیوادونو لخوا کیف ته د جدیدو ټینکونو ورکولو د ژمنو سره سم ماسکو په یوکرین کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی.
نمشال ریډیو لن خبرونه مو اوریدل. اوس په یو بل موضوع تر شو. د کراچۍ په زندان کې یو بل افغان وګړي مړ شوی دی. په دې خار کې د نیول شو افغان کډوال وکیل منیزی کاکړ د جنورۍ پر 23 مشال ریډیو ته ویلي د مړ شوی کډوال نوم ولی خان او پولیسو د 13/2022 د نومبر پر 3 په اورنګي ټاون کې گرفتار کړو. د نوموړي په خبره د ولی خان پر ضد جوړه مقدمه کې د هغه لور لا هم له پولیسو سره بندي ده. په کراچۍ کې د افغان طالبانو د حکومت کونسل جنرل سید عبدالجبار ویلي افغانستان ته د ولی خان د مړي د لیږدولو هڅې پیل شوې دي. تر دې وړاندې هم د کراچۍ په زندان کې د بندي افغان کډوالو د مړینې پیښې شوې دي. نیاز علي معلومات راکوي.
د سن کراچۍ ښار د لانډي زندان مشر ارشد حسین د جنورۍ په 23 مشال ریډیو ته ویلي چې د ولی خان په نوم یو افغان وګړی چې د جنورۍ په 23 په زندان کې ناروغه شوی وو او بیا یې د کراچۍ په جنا روغتون ته بوتللی وو، خو ولی خان بیا په جنا روغتون کې سا ورکړی دی او مړی د کراچۍ په شخصي چیپا مردخانه کې پروت دی. په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیل منیزا کاکړی بیا مشال ریډیو ته ویلي چې ولی خان چې د موسا خان زوی دی د نورو وسوه او یوشپیت افغانانو سره تیر کال د نومبر په 3 د کراچۍ په اورنګي ټاون سیمه کې پولیسو نیولې وو او په غیر قانوني توګه پاکستان ته د راتلو فارن اکټ ماده لاندې پرې مقدمه درج کړې وه. په دې مقدمه کې د ولی خان لور هم د کراچۍ په زندان کې لا بندا.
د ولی خان په نامه باندې یو افغان قیدی په لانډي جیل کې مړ شوی دی. دا غل عامل دا خودل کېږي چې هغه ډېر سخت بیمار وو. په 22 تاریخ باندې هغه هسپتال ته وړی وو، هلته وفات شوی دی. د دوی د کورنۍ سره کوشش کوو چې رابطه وکړو. تر اوسه د هغوی سره زموږ حال نه دی. په دې ایف آی آر کې د هغه لور سیده هغه هم بندي ده. د حیدرآباد، کراچۍ او سکر په مختلفو جیلونو کې دا مهال تر زرو پورې افغانان چې دي بندیان دي.
په کراچۍ کې دا ډومبه افغان نه دی چې په زندان کې مړ شوی دی. لدی وړاندې د کراچۍ په زندانونو کې دوه افغانان مړ شوی دي چې پکې د 2022 کال د دسمبر په 15 د عبدالخلیل په نوم افغان وګړی مړ شوی وو او بیا د 2022 کال د اکتوبر په سمه د تاج محمد په نوم یو افغان کډوال مړ شوی وو. د دوی مړی هم څو ورځې د کراچۍ په شخصي مردخانه کې وو او بیا افغانستان ته لیدل شوی وو. بلخو افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د ولی خان مړی افغانستان ته د لیدلو لپاره یې هڅې روانې کړې دي. نوموړی وایي چې دا وخت په سن کې یو زر افغانان لا په زندانونو کې بند دي.
تر اوسه پورې کوم کسان چې آزاد شوی دی 803 کسان آزاد شوی دی، دی وطن ته رستانه شوی دی او 1001 کس تر اوسه موجود دی. په دغه کې 155 ماشومان دی او 138 زنانه دی او 214 نارینه موجود دی.
د پاکستان بسن صوبه کې د افغانانو د نیولو د لړۍ د 2022 کال د جولای د میاشتې راهیسې پیل شوې ده چې تر اوسه د 2000 پورې افغانان پکې نیولې شوې دي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل وو. د سن په زندانونو کې بند افغانانو خپلوان وایي چې زندانونو کې بند زیاتره افغانان ناروغ دي او د درملنې لپاره دلته راغلي وو، خو اوس په زندانونو کې د ناروغیو له کبله له سختو ستونزو سره مخ دي. د کراچۍ په لانډي زندان کې بند علم خان ورور سمد الله بیا مشال ریډیو ته ویلي چې ورور مې د 15 میاشتو راهیسې په زندان کې بند دی او سخت ناروغ دي.
زما ورور دا وزیر کې یو میاشت کېدو خو د جواب میاشت باد ودی د سزا پوره کېږي دی بلې هغه نه باوجود څلور میاشتې د ده اوس دلته په جیل کې مریض ده، بخار پرې لګېدلې ده، دوایي موایي 900 روپۍ کېدي، 600 روپۍ کېدي. هغه وکړي چې هر زه ډېر تکلیف کوم، دغه هغه دمکم طالبه دی چې په خیر باندې دي ځنه غواړي د علاج وشي.
په کراچۍ کې میشت افغانان بیا بیا وایي چې پولیس قانوني میشت افغانان هم نیسي، هغه خلک هم نیسي چې په ویزو راغلي دي. خو د سن حکومت وزیران او بیا د پولیسو چارواکي وایي چې یوازې هغه افغانان نیولې شوي چې غیر قانوني دي او پاکستان ته د راتلو هیڅ اسناد ورسره نه وو. په کراچۍ کې په دې وروستیو کې نیولې شوي افغانانو کې ځینو مشال ریډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې روزګار نشته، نو ځکه پاکستان ته یوازې د روزګار یا د علاج لپاره راغلي وو، خو هلته نیول کېږي او په زندانونو کې بند دي. د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 400,000 افغان کډوال میشتي چې پکې 900,000 رجسٹر دي، خو د 4 نه تر 15 لاکه پورې غیر رجسٹرډ افغان کډوال هم په پاکستان کې اوسیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری، ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفایي فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال ریډیو د ماښام له شپږو تر وو لنهو تر لسو، لا یو لسو تر دو لسو، او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خبريږي. د مشال ریډیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال ریډیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
مشال لړو ته خوږی اوریدونکو، په پنجاب پوهنتون کې د جنورۍ له 8مې راهیسې د پښتون او بلوچ زده کوونکو احتجاجي پرلت پای ته رسېدلی، خو مظاهرې یې لا هم روانې دي. احتجاجیان وایي د پوهنتون یو استاد د جنورۍ پر 8مې پر یو بلوچ زده کوونکي تشدد کړی و چې پر ضد دوی د پوهنتون د مشر د کور مخې ته مظاهره کړې وه. د زده کوونکو په خبره د پوهنتون سیکیورټي عملې پر دوی لاټي چارج کړی و او د دوی یو شمېر ملګري زخمي کړي وو. د پنجاب پوهنتون ویاند خورم شازاد مشال اډو ته ویلي چې د پیښې د پلټنو لپاره یو کمیټه جوړه شوې ده او د ډاټ خولې چې د ککړو کسانو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. د عظمت علي شاه رپورټ اورو.
دا جنوری په 8مې پیل شوی د پنجاب یونیورسيټي د پښتنو او بلوچ د کوونکو پرلت په دریم ورځ پایتا ورسېدو. دا پرلتوالو په وینا چې د جنوری په 8مې د پوهنتون یو استاد په بلوچ د کوونکو تشدد وکړو چې پر ضد یې دوی د ویسي د کور مخې ته احتجاجي پرلت وخلو. دا پنجاب پوهنتون د کوونکو اثر بلوچ مشال ریډیو ته ویل چې د پوهنتون یو استاد پروفیسر منور پرې اول تشدد وکړو او بیا په خپل دفتر کې بندي کړو.
4:35 میں یہاں سے پنجاب یونیورسٹی سے کریم بلاک کی طرف شاپنگ پہ جا رہا تھا. میرے ساتھ دوست
پچلورنی میں بجے زد پنجاب یونیورسٹی نا کریم بلاک تتلم حالت میں چپ پوہنتو
پختون کی دننا ماؤنٹین ڈپارٹمنٹ استاد منور پنشا کے وہ او حلتا ولاڑو اولی پختنا وکڑا او بیا را باندی تشدد وکڑو کپڑے رالا وشلا ولی او پخپل دفتر کی ہم بن کڑو
میرے ساتھ وہاں پہ بدتمیزی کر کے میرے کپڑے پھاڑے مجھے بہت وہاں پہ زرد کوپ کیا ہے
پر لکوالو ویل چې پويشتمه جنوري کله د وی سی د کور مخه ته احتجاجي مظاهره پیل کړانو د وی سی سکیورټي سټاف دوی په لوړو وخل چې پکی یو شمیر زده کوونکي جوبل شوي هم دي د پنجاب یونیورسيټي د زده کوونکو د اتحادي پخوانی چیرمن مزمل کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې تشدد کوونکي استاد د نوکرینا د لری کېدو او نورو غوښتنو منلو پورې به احتجاج جاری وي او پرلت یې ختم کړي دي
انظامیه دا اول چې درڅو پوری د اغه ټیچر او د کم چې لاټی چارج سو دي د دې خلاف اکشن نه خپل کېش درغه پوری بزمږ درنه شروع دي په پنجاب یونیورسيټي کې بلوچ پښتانه سټوډنټس چې کم دې کال راغلي دي اغه ته دې واره ډیر زیات ستونزې دي دا غو درایش ډیر غټه مسله ده د یونیورسيټي بهر چې د پولیس څنګه ول کوي په یونیورسيټي کې دننه دې مشته الاټمنټس نه راکوي کملي ودانه راکوي پر هغه باندې د تیری یو میش سلسله مش په یونیورسيټي کې دننه احتجاجونه دي
پاس د کوونکو د تشدد په اړه د پنجاب یونیورسيټي ویان خرم شهزاد مشال ریډیو ته وویل چې د پیخي په اړه درې کسیزه کمیټي جوړه کړې چې د پیخي پلټنې وکوي
تو یہ کمیټي تین روز کے اندر واقع سے متعلق اپنی تحقیقات اور
دا کمیټي به په درې ورځو کې دننه خپلې پلټنې پوره کوي او رپورٹ به وی سی ته جمع کوي رستو با بیا د یونیورسيټي انتظامیه د استاد یا د ککړو کسانو په ضد د قانون مطابق کاروائی کوي
جن کے بارے میں وہ لکھتے ہیں قانون کے مطابق کاروائی کریں گے اور بلا امتیاز ہی کاروائی ہوگی
لدیڑ وان دی ہم پنجاب پہنتن کی د انتظامی اسلامی جمعیت طلبہ او د زدکونکو د کامپالا تنظیمون ترمنز د تشدد پیخی ہم رامخته شوی دی عظمت علی شاہ مشال ریڈیو لاہور
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکھا دا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو رو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا
اختیار دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې په افغانستان کې د سړې هوا څپه لا هم دوام لري او ویل کېږي چې واورې بارانونه به لږ تر لږه پر څلورو ولایتونو کې د اونۍ تر اخره ورېږي د دې وختونو له امله په تېرو درو اونیو کې لسګونه کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او سلګونه زرا څاروي هم تلف شوي دي تفصیل د احمد شیبر پر رپورٹ کې
دا هوا پیژندنې د ځینو نړیوالو ادارو لاټکل سره سم نن او سبا د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د ورښتونو د ورېدو امکانات شته د نورو واورو بارانونو د ورېدو اټکل پر اساس وخت شوی دی چې د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت په وینا د تیرو دریو اونیو په ترڅ کې د سړې هوا له امله په افغانستان کې لږ تر لږه 168 تنه مړه شوي دي د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزې په وزارت کې د اضطراري وضعیت د عملیاتي مرکز رئیس ملا جانان سایق تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د ورښتونو ترڅنګ د ګاز د لیک کېدو یا اور لګېدو له امله تلفات رامنځته شوي دي
په څلورو ولایتونو کې د باران واورو او د ګاز له امله تقریبا 168 تنه شهیدان شوي په ټول هیواد کې او 22 تنه ټپیان شوي دي 102 کورونه تقریبا په جزئي او کلي توګه تخریب شوي دي او څلور زره زیانمنو کورنیو ته د حوادثو وزارت او موسساتو لخوا کومک رسول شوی دی
فرانس پریس اژانس د سړې هوا له امله د تلف شویو څارویو شمیره نږدې 80 سره یادوي د افغانستان په مرکزي سیمو کې نن او سبا ته د درنو واورو د ورېدو اټکل کېږي خو د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزې د وزارت په وینا ټاکل شوی دی چې په فراه نیمروز هلمند کندهار زابل روزګان پکتیکا پکتیا او غور کې به بارانونه وي او په دغو ځینو ولایتونو کې به له 500 تر 600 سانتي مترو پورې واوره ووري شي د افغانستان په ځینو شمالي ولایتونو کې هم د بارانونو د ورېدو اټکل شوی دی په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ ویاندې کارولین ګلاک د جمعې په ورځ په بامیان کې وویل چې سشنۍ شمی په افغانستان کې ډیر سخت دی.
This winter has been the coldest in Afghanistan.
دا ژمی په افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې تر بل هر وخت سوړ دی. د راپورونو له مخې لږ تر لږه تر یو سلو شپږ شپېتو پورې مړه شوي دي او په لسګونو زره څاروي تلف شوي دي.
اغلی ګلاک له مرستندویه مؤسسو وغوښتل چې له بېوزلو افغانانو سره په دې سره ژمي کې مرستې وکړي. بهرنۍ مرستې وروسته تر دې ټکنۍ شوي دي چې تیره میاشت طالبانو په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز ولګاوه، خو کابل ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې امینه محمد او تر هغه وروسته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې د مشر مارټین ګریفټس له سفرونو وروسته یو شمېر مرستندویه مؤسسو خپل کارونه بیرته پیل کړي دي.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړو.
په داسې حال کې چې د پاکستان د ریاستي بانک ذخیرې 3 بلین ډالر ته راپریوتي او په مارکیټ کې د روپۍ قیمت د ډالر په مقابله کې 9.6% راکم شوی، د پاکستان وفاقي حکومت د پارلمان د غړو په سبب دیدی فنډ یا پانګو کې 90 بلین روپۍ اضافه کړې ده او د سپریم کورټ د ججانو د کورونو د بیا نوی کولو لپاره 340 میلیونه روپۍ منظوري کړي دي. خو بل خوا د هیواد عام ولس لګرانه سره ټکوي. پښتنه دا چې پاکستان هغه امدادي پیسې چې په تیرو وختونو کې د ترګرای ضد مبارزې او د ولس د خیر ښېګړې چارو لپاره له غربي هیوادونو اخیستي، هغه خیر چیرته تللی دي؟ د دې پښتنې ځواب لپاره د شاهین بونیری د رپورټ.
د یوې سرکاري اعلامیې تر مخه د پاکستان د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار د جنوري په 15مه په اسلام آباد کې د آسیا لپاره د امریکا د خزانې وزارت د مرستیال سکرتر رابرټ کپروت سره لیدلی او د هغه نه له نړیوال مالیاتي صندوق یا IMF څخه د قرضې په ترلاسه کولو کې د مرستې غوښتنه کړې ده. په دغه اړه د اقتصادي چارو پوه او خبریال اکرام هوتی وایي چې یو خو په پاکستان د بهرنیو قرضو بوج ډیر شوی، بل له بهره د سامانونو راوړلو یعنی درآمداتو خرڅې له 15 اویا ارب ډالر ته پورته شوی او درې مده چې د بانډونو د قرض ورکولو لپاره نور قرضونه اخیستي دي.
یو خو چې کوم څوک ایکسپورټ کوي هغه پیسې د ایکسپورټ چې دي نو هغه کې ډېرې کمې پیسې پاکستان ته راشي او زیاتې اوس بهر پاتې کیږي، ولې چې خلکو دا کار شروع کړی دی چې پاکستان ته نه ایکسپورټ کوي، جوړی مال او بهر لیږي او بهر هم کمپنیان کو نه کړی دي. او چونکې پاکستان کې چې کم خاندانونه دي هغه ایکسپورټران دي، نو هغه نیمه فیملی بهر اوسي، نیم دلته اوسي، نو هغه ته بهر هم پیسې پکار دي، لہذا بهر پیسې ساتي. هغه پوځ به پاکستان کې زیادہ کموت راشي. دویمه خبره دا ده چې پاکستان چې کم بهر نه مال لغوړي هغه ډېر ګران شوی دی، نو پاکستان نه ډالر بهر ته لاړ شي ولې چې امپورټ شي. دغه دریمه خبره دا ده چې قرضې دومره زیات ختمې دي چې اوس په هغه پور کول باندې پاکستان سومانه څنګه بو.
دا په داسې حال کې دا چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ مرکزي حکومت د پارلمان د غړیو په ثواب دیدی پانګو کې 90 بلین ډالر اضافه کړي او د سپریم کورټ د ججانو د کورونو نوی کولو لپاره 340 میلیونه روپۍ منظوري کړي دي. په اسلام آباد کې د اقتصادي پرمختګ د مطالعاتو د مرکز سیړنکار کریم خان وایي چې له بهره راغلي مالی پانګې د پرمختیایي چارو پر ځای په داسې کارونو خرڅ کیږي چې عام ولس ته ګټه نه رسي. نوموړي زیاتوي چې یو خو د پاکستان واکداره طبقه ټیکسونه نه ورکوي او بل دا چې ټول صنعتونه یې هم په خپل قبضه کې اخیستي دي.
موږ سره د ورکولو غم نه وي، لکه صفه خبره ده چې مطلب دا په کار دی چې کله لون واخلي هغه پیسې په داس ځینو کې انویسټ کول په کار دي چې هغه ګټه هم کوي، ډېر سرویسنګ هم واپس کړي، نو هغه شی کیږي نه. کوم ډالر چې موږ ته لکه افغان وار یا کول وار یا واران تر راغلي دي، نو هغه ملیټري ایډ وو، هغه چې کوم دی نو زمونږ په ډیولپمنټ سیکټر کې چې کوم دی نو نه زم شوی، چې کوم دی نو ملیټري اسلحه غوښتل یا نیوکلیر پیپل چې غوښتلي، نو هغه
د اقتصادي چارو یو بل شنون کې ډاکټر غلام سمد وایي چې د اقتصاد د خراب انتظام له کبله د پاکستان اقتصادي ستونزې ډېرې پیچلې شوې دي او باید حکومتي او پوځي ادارې خپل خرڅونه راکم کړي. د نوموړي په وینا په پاکستان کې د شیانو بیې 1.5% ډېرې شوې دي او که دا لړۍ روانه وي نو 1.5% ته هم پورته کېدی شي چې بوج به په عام ولس پریوزي.
مونږه د بد مرغه چې کم دی اوس هم زمونږ چې کم جی د کیبینټ حجم چې کم دی تقریبا 70 چې کم نمبر د جګه دی کراس کړی دی کی مونږ سره منسٹرز دی مونږ سره اپ سٹیټس دی مونږ سره ایڈوایزرز دی نو دا جو ډیر هیوج حجم دی مونږ د پاره او دغه چې کم کاسټ تاسو جو ګورئ دغه چې کم مرات تاسو ګورئ نو دغه دی یو حجم دی مونږه جو ډیولپمنٹل پروګرامز چې کم دی نو هغه بالکل نه ختمو دغه جی بنیادی وجہ هم دادا چې لکه مونږ خپل ووټر د پاره اوس هم دا سوچ کو چې روډ جوړ کما او سړک جوړ کما نالای جوړ کما پلان کې وکما ډیلې وکما ال دوی دا ضروری خبرونه دي خدا چې ال چې ستا کړه اکنامیک گروت په ملک کې وي ستا چې کم اکنامیک پراسپیکټس چې کم نه دي دا جی سټیبل وي
بلخوا حکومت وایي چې د پاکستان د اقتصادي ستونزو د حواري لپاره حل ځلې کوي او تم لري چې د ایم ایف سره به د قرضو پروګرام په وړاندې لاړ شي د جنوري په 26مه نیټه د وفاقي حکومت د کفایت شارې کمیټې سپارښتنه کړې چې له فوزي او انتظامی چارواکو او قاضیانو نه بعد د یو څخه زیات پلاټونه واپس اخلي د پاکستان د نیوز ورځپاڼې د یو راپور تر مخه کمیټې پریکړه کړې چې د کال 2024 پورې بعد د پارلمان د غړیو په تنخواګانو کې 15% او د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 10% کمی راولي
کراچۍ د پاکستان لوی ښار دی او زه نیاز علي خان لدې ښار تاسو ته پروانو چارو راپورونه جوړوم مشال ریډیو اورئ چله حالاتو خبر شي زمنګ پرونه د سحر لنهو د ماخام تر شپږو بجو اوریدلې شي
په خیبر پختونخوا کې د نفسیاتو پوهانوایي په ملک کې د موجوده غیر یقیني سیاسي او اقتصادي حالاتو له وجه په خلکو کې ذهني ناروغۍ زیاتې شوې دي دوی په خبره په خیبر پختونخوا کې د ژوند له هرې څانګې سره تعلق لرونکي له څه ناڅه ذهني فشار سره مخامخ دي پوهان خبرداري ورکوي چې سیاسي اړې ګړې او اقتصادي بحران همداسې روان وي نو د ذهني ناروغانو په شمیر کې به اضافه وشي پر دې موضوع د ګلیاز رپورت او ورپسې مو ستاسو لپاره یو سندره هم ساتلې
په پاکستان کې د نفسیاتو یوې ټولنې خبرداري ورکړې چې په ملک کې د سیاسي ګډوډۍ او عدم استحکام له وجې د ذهني صحت په مسلو کې اضافه ورځ تر بلې زیاتېږي پاکستان اسوسیشن فار کلینیکل سایکالوجیست یا پی ایس پی د جنوري په 26مه په یو بیان کې ویلي چې د خرابو سماجي حالاتو اثر په ټولنه پریوزي او د سره د ذهني صحت په اړه ډېر مسایل مخې ته راځي پی اے ایس پی ٹولنا پر نور لسوا و اتیم کال کی جوڑا شبی او پا دے کی دا ملک مشہور نفسیاتو ڈاکٹران او پوہان شامل دی نا نفسیاتو پوہانو دا خبرداری پا دا سال کی ورکڑی چی پا ملک کی سیاسی اڑے گڑے دے پا دی رستو کی پا خیبر پختونخوا و پنجاب صوبو کی اسمبلی ماتشوی او نگران حکومتونو جوڑ شوال د حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف په ټول ملک کې د ګرانې پر ضد احتجاجونه کوي بلخوا د اقتصاد لپاره ملک معاشي بحران سره مخامخ دي او صنعتکارانو سوداګرو او تاجرانو هم د ګرانې پر ضد مظاهره کړې او له حکومت اقتصادي حالت سمول غوښتنه کړې د پاکستان د شماریاتو محکمې تیره میاشت په رپورټ کې ویلي ول چې لنور وختونو پرتله په هیواد کې ګرانې زیاته شوې ده په پیښور کې د نفسیاتو ناروغي ډاکټر خالد مفتی مشال لوتی ویل چې په هیواد کې سیاسي او اقتصادي استحکام سره سره د خلکو ذهني ثبات هم ختم شوی دی او په ځانګړي توګه په خیبر پختونخوا کې د خلکو په ذهني صحت زیات اثر پریوته دی
هر شخص چې دی هغه وریډ دی بزنس مین دی او انډستریالیست دی ډاکټر انجینیر نو دې سره ډېر زیات یو بیچینی او دې سره ذهنی صحت دونه خراب شوی دی چې خلکو له پته نشته چې څه کوو خوب ختم خوبونه ختم شوی دی هر یو سړی که بیوروکرات دی که دغه دی ټول سلیپنگ پیلز باندې دی غواړي مارکیټ کې دوایي هم نشته او دونه زیات سټرس راغلی دی هغه کسان چې کوم بینکرز دي هغه کسان چې کوم انډستریالیست دي هغه کسان چې کوم د مډل بزنس مین دي او یو بد حال ده کنه ډیر زیات
ډاکټر خالد مفتی دا هم ویل چې په ملک د غربت له وجې هم خلک زیات نفسیاتي ناروغو سره مخامخ دي نو موري په خبرو کې په خبر پختخوا کې د ځان وژنې پیښو ته په اشاره سره ویل چې نور وختونو پر تله د دې شر په زیاتېدو ده او د دې علت هم موجوده حالات سره تړلې دي
او دوه قسمه سویسایډ یو سویسایډل ائیډیاس هوپلسنس اند هیلپلسنس او بل دا دی چې یو ځل اٹمپټ هم کړی دی چا ګولې والے دی چا څه کړی دی چا چاړه ناٹ اونلی لیڈیز ایون جینٹس دونوں زیادہ شوی دی باندې خاص طور باندې هغه کې چترال خلک باندې راځي ځکه چې چترال خلکو خو حد کړی دی هغه خو ډیر زیاده مخکې هم کول
د چترال انتظامی او پولیس چارواکو تیر کال ویلی ول چې دغلته د خزو د ځان وژنې په پیښو کې په دې رستو 15 کلونو کې زیاتوالی راغلی دی. ډاکټر خالد مفتی وای په دې لړ کې یو ورکشاپ کوي چې څنګه د دغه شان پیښو مخنیوي ممکن شي. په پیښور کې د درملو کاروبار کوونکی عزیز الله خان مشال ته ویل چې موجوده حالاتو کې زیات خلک د خوب او ذهني تناو کمولو لپاره د ویانې اخلي.
زیاتر عمده کیسټلو پام کوي او بیا چې زیاتر مطلب سبداغه د وجې بیا خوب هم نه دغه نه بیا التزولام شو برمزي پام شو بیا د یوس کې خوغه د شپې لپاره لکه دا عام مطلب چې کوم اولډ ایئر کسان می کنیا کاروبار نه دی دی خو بیا مطلب هغه ډاکټر په دغه باندې باندې ډیلی یو دا کوي خو چې کوم دا نیو جنریشن د دې استعمال بیا ډیر زیات دی کدی خپل غلط استعمال لپاره کنه ناراضي بیا د څه کومان خو ډیر زیات دی کنه هر سړی یو کاړي چې انجکشن او دا مړی مړی نو دا عزت زو مارکس وغیرہ دا شي نه ډیر زیات حقیقي او پینډال او باقي چې بیا د نور دغه تراشه نو بیا ټول د سی سی ټلو پرام یو دا شي نه یوس کیږي کنه ما ټینشن والے سره دغه سره
پاکستان ایسوسیشن فار کلینیکل سائیکالوجسٹ په بیان کې ویلي دي چې د دوی خبرداري د سیاسي نویت نه بلکې په ټولنه کې د ذهني ناروغۍ مخنیوي په پام کې دي. دوی په خبره نور وختونو پرتله سیاسي کشمکش او اختلافاتو په نتیجه کې په قام کې سماجی تفریق او تقسیم زیات شوی دی. د سیاسي اختلافاتو له وجې نه یوازې په حقیقي ژوند کې بلکې په ټولنیزو رسنیو د خلکو اړیکې خراب شوی دي. تنظیم په بیان کې د دې تر شا وجوهاتو په اړه ویلي چې خلک سیاسي خیالاتو په اړه سخت دریځ خپل کړي او د بحث مباحثه یا مکالمې امکان پاتې نشي نو دا صورتحال د سیاسي مشرانو د برخود عکاسي کوي. په پیښور کې د نفسیاتو ډاکټر جلیل مشال لوتل چې په خوا هم خلکو ذهني ناروغي درلودي خو موجوده غیر یقیني حالاتو له وجې خلک ډیر فشار لاندې دي.
خلکو کې اویرنس پکار دی ځکه زیاتره خلک عموماً دا نارمل ګڼي هغوی چېرې داسې بیماری نه ده یا د دې لپاره دغه اویلیبل نه دی لکه سرویس یا چانه هیلپ اخیستل دې لپاره ضروري نه خلک عموماً دا داسې ګڼي چېرې دا به زما خپل سوچ فکر دی یا زما دغه دی نو بس خلکو کې دا اویرنس راولي چې خامخا په ټي وي باندې په میډیا باندې په سکولونو کې چې بھائی لکه دا خامخا لکه دا بیماری ده او بیماری چې دا زیاده شي نو د وجې نه بیا خامخا نور منډه دې شو جوړېدای شي او د دې لپاره لکه هیلپ او سپورټ اویلیبل دی نو ډېر خلک عموماً ذهن کې دا لري چېرې تک سایکیټرس لاړ شي
د صحت نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او تیر 2022 کال په جون میاشت کې په یو راپور کې ویلي ول چې په نړۍ کې نږدې یو ارب خلک له بېلابېلو ذهني ناروغیو سره مخامخ دي.
Thank you. زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.